درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په لړ کې د موسیقي پروګرام اوري لومړی مورا بولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن اعلان وکړ چې لراتونکو نه به له کورونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو خبرګون وشوت او په خوس کې یو ولسوال په ترافیکی پیشه کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیریه مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستای دی. په لوګر کې په یو ترافیکی پیشه کې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د امنیت په خوانی قومندان وژل شوی او د تڼۍ ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویندوی عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل د پیشه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د خبرونو لازادي رادیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل
آی پلیج ټو بی ا پرزیدنت هو سیکس ناٹ ټو ډیواید بٹ یونیفای.
د وی زه د ولسمشر په هیڅ ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه همشنه ایالتونه دي بلکې یوازې متحده امریکا ښکاری. د همداراز ویل راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبه ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو خو د جنوري تر شلمی پورې به چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوه ثبت کړه. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېری سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماری کوپا د سیمې په محکمه کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په دعوه کې ادعا شوې چې د انتخاباتي کارکونکو لارښوونه سبب شوې چې رای ورکونکي د رای ورکولو په مرکز کې یو تڼۍ کېکاږي چې له کبله ممکن د دوی رای ضایع شوي وي. په اقامه شوې دعوه کې د غرض ویل شوي چې دا رای ممکن د روسینا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ترامپ 40,000 ډیری رای لري. د امریکا متحدانو د دغه هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ او جرمني د اتلانتیک د دواړو خواو ترمنځ یو نوی او موجود باب وباله خو روسیې پرې چوپتیا غوره کړې ده. ویل کېږي چې بایدن به د ولسمشر ډونالد ترامپ په پرتله د روسیې په وړاندې د دغه هیواد د بشري حقونو د سابقې په اړه سخت دریز غوره کړي. منتخب ولسمشر بایدن په ځلونو پر ګاونډیو د یرغل او د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې په شمول د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اقداماتو چې د یې ناوړه اقدامات بولي نیوکې کړي دي. بایدن په وروستیو کې روسیه د مخالف هیواد په نوم یاده کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میدوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میدوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میدوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. دی دریم کس دی چې د ټرمپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ټرمپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. او د ایران د بشری حقوقو مشهوره مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوې ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې نسرین ستوده د ښځو د زندان د سرپرست مشري په توافق خوشی شوې ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو ښځو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې و. زموږ خلک آزادی رادیو اوري. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له وود ما شام تر وو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د رواني خبرونه ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې روان بهیر له خطر سره مخامخ کوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپلو څرګندونو کې د پاکستان مدرسې د افغانستان د جګړې اصلي لامل بللي. په همدې حال کې ناټو هم وایي پاکستان باید د سولې بهیر د ملاتړ لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایند وایي د طالبانو زیاتې سوي حملې د سولې بهیر زیانمنوي او خلک د دې پروسې په اړه مایوس کوي. صدیق صدیقي د شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې زیاته کړې
افزایش خشونت او افزایش حمله های طالبان
د طالبانو د حملو زیاتوالی زموږ د سولې پروسه ضعیف کوي، له خطر سره مخامخ کوي. افغانان او نړیواله ټولنه ناهیلي کوي. له بده مرغه له امریکا سره د طالبانو د موافقه لیک لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو د دې پروسې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښودلې.
صدیقي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اروزګان او کندهار په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړي. صدیقي په خپلو خبرو کې پر پاکستان هم انتقاد کړی او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی له پاکستاني مدرسو سره مستقیم تړاو لري.
یو شمیر ملایان چې موږ یې د طالبانو مانوي پلرونه بولو، زموږ د نظام او خلکو پر وړاندې خبرېږي او مذهبي افراطیت او ورانوونکي جهادیزم ترویجوي چې دا د نړیوالو اړیکو په خلاف کار دی. له پاکستان از موږ هیله ده چې دغه مدرسو مخه ونیسي. دا مدرسې د افغانستان د ویرانۍ او په افغانستان او سیمه کې د افراطي اسلام د خپرېدو اصلي لامل دی.
تر دې مخکې د پاکستان یو مذهبي مشر حامد الحق د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 4مه نیټه په پېښور کې په زبیریه مدرسه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغان حکومت دې طالبانو ته تسلیم سي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. د افغان ولسمشر د ویان د څرګندونو پر مهال ناټو هم د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه له پاکستان غوښتل چې د افغانستان د سولې د بهیر او یووالي په برخه کې خپل کاري پلان عملي کړي. دغه ائتلاف د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ پاکستان هڅو چې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانستان سره د سولې او یووالي په برخه کې خپل کاري پلان عملي کړي. یو خوندي او باثبات افغانستان د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیکورو د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت لمرستيال قومندان تورن جنرال گیلز هیل او د ائتلاف د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو د افغان دولت د مذاکره چی ټیم غړیو فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی او شریفه زرمتی وردک سره د ویډیو کانفرنس لای خبري وکړي. د افغانستان د سولې مذاکره چی ټیم پر خپل ټویټر پانل لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغان مذاکره چی ټیم غړیو د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ او پر ملکیانو حملې د نه منلو وړ وبللې.
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له مخې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپل سیال ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې. که د انتخاباتو په رسمي پایلو کې هم د بایدن برای تایید شي، نوموړی به د جنوري په 6مه د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په امریکا کې دا بدلون به پر افغانستان او سیمه څه اغیز ولري؟ په دې موضوع مې د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له رئیس شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه وغوښتل چې په دې اړه نظر څرګند کړي چې د ده په باور د افغانستان په اړه به د ټرمپ او بایډن په پالیسۍ کې څه توپیر وي.
زه فکر کوم د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایډن پالیسیګانې چې د افغانستان په اړه دي یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران یعنې راتلونکي ولسمشر جو بایډن او سلام ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کوم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستانه راووزي او د طالبانو سره په قرارداد کې موافقه کې دا ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستانه راووزي. خو ولسمشر بایډن بیا په بل طرحه فکر لري، هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤولانه توګه جنگ ته پای کړي او داسې افغانستان وروسته پرېنږدي چې بیا پراتونکي امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورونو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي او ځینو سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات ده چې افغانستان ستراتیژیک د بیا له سره کتنه وکړي او وګورو چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندي اوسي او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د کوم خطر زاله نوسی. ځکه دوی پخوا هم افغانستان سیاسي ما یو رپریخ او په 1902 کرم کې دوی ته تجاوته ده چې بیا نو وړي هغه سي غلطي تکرار کی. په عراق کې هم دغه سي غلطي تکرار شوی و چې امریکا د عراق نه راوتل نو داعش را پیدا شو، سیمه کې خلا را پیدا شو. دوی د خپل رهبری کمی احساسوي په سیمه کې او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وغواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کلو کې افغانستان کې یا سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبري نه کولو په لړ کې هغه بېرته لږ ډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤولانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایډن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایډن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره کوم برجام چې امضا شوی دا تبیر ته ورشي، روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هیڅ ښه نه لګي. روس متهم دی چې په تېرو انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو. خو غواړي چې په منځي ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښایي، خپله رهبری بیرته ترلاسه کړي، هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوی وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکران کې څه کېږي، نور سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي، هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمدزی و. اوس به هم د کابل ورځپاڼو ته وګورو چې څه لیکلي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي په کابل پوهنتون له برید وروسته په قطر کې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوي له طالبانو سره له مخامخ ناستو ډډه کړې، خو روښانه نه ده چې دغه اعتراض به د څو ورځو لپاره دوام وکړي. په سرمقاله کې راغلي که د افغان پلاوي هدف طالبانو باندې د دې له امله فشار راوستل وي چې تاوتریخوالی راکم کړي، نو نورې لارې چارې هم شته. د سرمقالې لیکوال ویره ښکاره کوي چې له مخامخ ناستو د افغان پلاوي ډډه به د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او حالات به نور هم ناوړه خوا ته ولاړ سي. د سرمقالې په پای کې راغلي د قطر هیواد او نور هیوادونه چې د دغو مذاکراتو تسهیل کوونکي دي باید په اوسني وضعیت کې استوار پاتې سي، د ژر خبرو د پیل لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. انیس دولتي ورځپاڼې لیکلي ورځ تر بلې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتېږي چې زیان یې د سولې روان بهیر ته چې له ډېره وخته ورته د ولس سترګې وې اوړي. د لیکوال په باور د سولې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د لیکوال پان روانه جګړه او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په سخته د سولې ترلاسه شوی فرصت ګواښي.